خوش آمدید سلام صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه، قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې بشری وضعیت د خرابیدو په حال کې دی او په دې اړه اندېښنه لري چې دا چې ولې بشری وضعیت په خرابیدو ده دا به وروسته په راپورونو کې واوري. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو وار بیا له افغان خواو د اور کم غوښتنه وکړه. په دوو پیښو کې په بلخ او پکتیا کې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او د برېټانیا صدراعظم د کرونا د خپرېدو له کبله له خلکو وغوښتل چې د کریسمس په مناسبت غونډې ونه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا وزارت د 4000 ټولګیو د جوړولو په برخه کې د یونیسف او طالبانو په موافقه کې شامل نه دی. د دې هوکړې خبره په کابل کې د یونیسف چارواکو آزادی رادیو ته وکړه او ویل په دې هدف یې دوه کاله له طالبانو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د بلاتړ اداره یا یونیسف وایي دا 4000 ټولګي په هغو سیمو کې جوړیږي چې ماشومان پکې له زده کړو بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وینده نجیبه آریان وایي یونیسف د یو جلا پروګرام له مخې دغه ټولګي څاري.
موږ له یونیسف سره درې کلن کاري پلان لرو چې هغه سیمو کې چې موږ ښوونځیو ته لاسرسی نه لرو هلته محلي صنفونه جوړ کړو او دا صنفونه د پوهنې وزارت تر نظارت لاندې دي او نصاب هم د پوهنې وزارت هلته پلی کیږي او تر څنګ یې ښوونکي هم زموږ لخوا ورته ټاکل کیږي.
طالبانو تر اوسه پورې د دوی او یونیسف ترمنځ د شوي موافقې په اړه څه نیلي ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو ځل بیا د جګړې له ښکېلو خواو د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اوربند غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد تېر ماخوستن په څو ټویټونو کې وویل افغانان باید له نړیوالو سره په ګډه د ناچاودو مهماتو په وړاندې مبارزه وکوي چې د ماشومانو او لویانو ژوند وژغورل شي. نوموړی د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د وړمې ورځې برید غندلی او تروریستي عملې بللی دی. په افغانستان کې د ناټو ماموریت هم پرون په غزنی کې شوې پیښه غندلې ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي په ګیلان ولسوالۍ کې د هاوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې 15 ماشومان وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. طالبانو د سیمې د خلکو په حواله په یو راپور کې ویلي دا مرمۍ د کلي ماشومانو یوه کلیوالي سوداګر ته د خرڅلاو لپاره راوړې وه چې چاودلې ده. حکومت له دې وړاندې ویلي وو په ګیلان کې چاودنه د طالبانو لخوا د ځای پر ځای شوې ماین له کبله شوې ده. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې 4 ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان وایي چاودنه پرون ماښام د بلخ ولسوالۍ په لوی لاره د یو ښخ شوي ماین له کبله شوي. آریان وایي ماین هغه مهال وچاودېده چې د ملکیانو کورولا موټر پرې وخوت. له دې جلا پرون په ګردیز کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو یوه مېرمنه او دوه نارینه وژل شوي دي. د پکتیا د پولیسو ویندوی حیات الله نظامی وی وسلوالو تیر ماښام لومړی د وژل شویو کسانو له موټر سره خپل موټر جنګولی او بیا یې ډزې پرې کړې دي.
پکتیا مرکز ګردیز ښار اړوند د مهلن په سیمه کې د کورلا او ټوډي ترمنځ ترافیکي پیښه رامنځته کیږي. وروسته د ټوډي موټر څخه وسلوال کسان په کورلا ډزې کوي چې په پایله کې په کورلا موټر کې ناست دوه نارینه او یوه ښځینه وژل کیږي. تر اوسه پورې لا د وژل شویو کسانو هویت معلوم نه دی.
تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په بریتانیا کې د کرونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره هم مهاله صدراعظم اعلان کړی چې د کریسمس په مناسبت راټولېدنې باید دوام ونه کړي. بوریس جانسن پرون په یوه تلویزیوني وینا کې وویل په لندن ښار او دغه هیواد په یو شمېر دورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستلې اړین نه دي.
This pandemic موږ د دغه وبا پر مهال ویلی چې باید د پوهې په وسیله لار خوونه راته وشي. کله چې پوهه بدلون مومي موږ باید خپل ځواب هم بدل کړو. کله چې وایروس د برید لار بدلوي موږ باید د دفاع لار بدل کړو. زه ستاسو د صدر اعظم په توګه د زړه له کومې باور لرم چې ما ته بل هیڅ غواړم پاتې نه ده.
په بریتانیا کې 1.9 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي چې په اروپا کې د دویمې کچې لوړې پیښې دي. په دغه هیواد کې تر اوسه 6.6 میلیونه کسان په کورونا مړه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په روسیې کې وروستۍ دوه کنسولګری بندې کړي او یوازې په مسکو کې سفارت پرېږدي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه دا پریکړه په داسې حال کې تایید کړې چې د امریکا او روسیې اړیکې په خرابېدو دي. دغه وزارت وویل چې د روسیې د لیرې ختیځ په ویلادی ویستوکا او همداراز د دغه هیواد په څلورم ستر ښار یکاترینبورګ کې د خپل کنسولګریو فعالیت دروي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په یو بیان کې ویلي چې د بندونو چارو وزیر مایک پامپیو په مسکو کې د سفیر جان سلیفان په مشوره پریکړه وکړه چې دواړه کنسولګری بندي کړي. لبلی خو د امریکا ولسمشر په متحده ایالاتونو کې وروستۍ سایبری برید او د هغه غیظ کم اهمیت او بل خو په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسیا په دې برید کې لاس لري او کنه. ډونالد ټرمپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل په جالي رسنیو کې سایبری حق کول تر ډیره له واقعیت لري وي. هغه لیکلي هر پیښه چې کیږي اول پکې د روسیې یادونه کیږي، خو په خبرې دا احتمال هم شته چې د چین کار وي. د ټرمپ دا خبرې چې ګواکې چین دی د دغه سایبری برید تر شا وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو او یو شمیر امریکایي قانون جوړونکو له څرګندونو سره په تضاد کې دي. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو اندېښنه شي. د انتخاباتو کمیسون پټیل چې راتلونکي کال په غزنی کې انتخابات وکړي، د غزنی ځینې اوسیدونکو د دې پریکړې هرکلی کوي.
دا سوار ده چې دوی د غزنی خلکو سره وعده کوي چې انتخابات کېږي، غزنی خلکو پارلمان کې استازي نه لري.
د کندوز د یوې نوې تشکیل شوې ولسوالۍ اوسیدونکو څه غوښتنه لري؟
امنیت د خلکو ته تضمین کړي، سرکونه ورته پاخه کړي.
په ننګرهار کې د وژل شوی خبريالي د کورنۍ غړي د ملالي میوند قتل په تور د نیول شویو کسانو په اړه معلومات وړي. په کونړ کې څلور واړه برېښنا کوټونه جوړیږي.
د اوبو د تنظیم اداره په پام کې لري چې په کونړ ولایت کې د برق څلور واړه بندونه جوړ کړي.
منظور پښتین پرون په خوست کې د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد غونډه ته وویل:
دا یو جنگ دی، دا یو جنگ مسوځي، دوی ته د یو جنگ نه اور ورلګېدلای دی.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه یو حقیقت څه دی؟ ملګری ملتونه وایي راتلونکي 2020 کال به د هغو افغانانو شمیر زیات شي چې خوراکي مواد او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د افغانستان د وضعیت په اړه د 2020 کال په ارزونه کې کړې ده. اوچا وایي پر نامنه یو سربېره طبيعي پیښه زیاتې دونکې بیوزدي او کورونا وبا هغه ستونزې دي چې د افغانانو ژوند ګواښي. د دې موضوع په اړه نور جزئیات اسد الله لودین باندې کوي.
ملګری ملتونه د افغانستان اوسنۍ نفوس شاوخوا 30 میلیونه خي او وایي د ډله کې نږدې نیمایي بشري مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري. د دغه سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکو اداره او چا وایي افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد دی چې ډیر وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له ګواښ سره مخامخ دي. او چا د 2020 کال په ارزونه کې ویلي اوس مهال څه باندې 14 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او دوی کې 15 میلیونه داسې دي چې د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالات سره مخامخ دي. د دوی په وینا 2020 کال به هم وضعیت همداسې دوام کوي او بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر به پکې نږدې 13.5 میلیونه شي. له دغه ګواښ سره مخامخ ډیر کسان هغه شاوخوا 4 میلیونه کډوال دي چې په کور دننه بې ځای شوي او لګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره لاسو ګریوان دي. افغان چارواکي هم مني چې وضعیت کړکېچن دی، خو ډاډ ورکوي چې دوی له همکارو موسسو سره یو ځای د ژغورنې پلانونه لري. د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش د مطبوعاتي دفتر مشر محمد هدایت د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل حکومت د ملي دسترخوان د پروګرام په څیر د بیوزلو لاسنیوي ته ځینې پلانونه لري.
برنامه میثاق شهروندی را داریم که در اکثر ولسوالی های
موږ د ولسی تړون پروګرام لرو چې د افغانستان په اکثر ولسوالیو کې د عملي کېدو په حال کې دی. له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د دولت بل لوی پروګرام د ملي دسترخوان پروژه ده چې د دې پروژې هدف د بیوزله کسانو او کورنیو بې ځایه سویو او کډوالو ملاتړ دی. څه باندې 90% افغانان به د ملي دسترخوان له پروژې برخمن سي. دا پروګرام پیل سوی او ګام پر ګام ټول هیواد ته رسیږي.
سره سره کشور تطبیق میشه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په هغې ارزونه کې چې د شنبې په ورځ رسنیو ته لیږلې ویلي، له تیرو 15 کلونو راهیسې افغانستان کې بشري وضعیت مخ په زوړه روان دی. طبعی آفتونه، زیاتیدونکې بیوزلی او کرونا وبا هغه ستونزې دي چې د اوچا په باور د ګڼو افغانانو بشري وضعیت یې ځپلی دی. دوی ویلي پر دغو ستونزو سربیره جګړه او تاوتریخوالی بل ستر لامل دی چې پر افغانانو یې د ژوند کړۍ تنګه کړې. ملګري ملتونه وایي د سولې له هڅو سره سره تاوتریخوالی روان دی چې افغانان یې په فزیکي او رواني لحاظ سخت ځپلی دي. اوچا ویلي د همدې تاوتریخوالي له کبله د افغانستان راتلونکی وضعیت نامعلوم بریښي، خو دوی هیله ښودلې که چیرې د سولې خبرې نتیجه ورکړي د جګړې له اړخه به د افغانانو زیانونه کم او د بشري لاسنیوي فرصتونه به برابر شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پریکړې هرکلی کوي چې غواړي راتلونکی کال په دې ولایت کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو انتخابات وکړي. غزنی د افغانستان یوازینی ولایت دی چې د ولسی جرګې لپاره پکې انتخابات نه دي شوي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واورئ.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د راتلونکي کال په مونی کې په غزنی کې د ولسی جرګې، ولایتي شوراګانو او یو شمېر ښاروالیو ټاکنو ته چمتو دي. په غزنی کې له تیرو 11 کالو څخه د ولسی جرګې او له تیرو 2 کالو څخه د ولایتي شورا او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې نه دي سوي چې لاملې جګړې او نامنۍ بلل کېږي. مدنی فعال عبدالوکیل اشرفی وایي دا څوم وار دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د غزنی له خلکو سره ژمنې کوي، خو له بده مرغه چې پر خپلو ژمنو وفا نه کوي.
دا سوار ده چې دوی د غزنی خلکو سره وعده کوي چې انتخابات کیږي، متاسفانه دغه سره پات دی او غزنی خلکو هم پارلمان کې استازي نه لري. دا ډېر غټ مشکل دی. سوسو زلمونګه ورسمشر ته هم د پیشنهاد وکړ چې باید چې د غزنی د پارلماني انتخابات تر سره شي او په سنگ کې د شورای ولایتي انتخابات هم. او د مونږ هیله دا ده چې دوی وعده چې کوي تعهد باندې باید چې د خلکو سره ودرېږي.
قومي مشر او د ولایتي شورا پخوانی غړی نادر خان ګیروال بیا وایي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپلو ژمنو وفا وکړي اوس هم ناوخته نه دی. ازادي راډیو ته یې وویل موږ د دوی د دغه کار ستاینه کوو.
ولایتي شوراګان هم دغه اوس اووم کال روان دی، قانوني څلور کاله ده او پارلمان د غزنی تقریبا 1100 کلو وغږېدونو. دا باید مخته له مخکې لاسوی وای که اوس هم اوسې ښه خبره ده، خو د غزنی پاک او د غزنی خلکو پاک باندې ناکې کېږي هر وخت.
غزنی د مرکز په ګډون 19 ولسوالۍ لري چې له دغه 19 ولسوالیو څخه په ولسي جرګه کې یوازې له دریو ولسوالیو څخه 11 استازي لري. نو د پاتو نورو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې دغه استازي یوازې د خپلو سیمو ولسوالیو لپاره کار کوي او نورو سیمو ته شا کړی ده.
په جلال آباد کې د وژل شوی خبریال ملال میوند کورنۍ وایي د ملال له وژل کېدو لس ورځې تیرې شوې، خو په دې اړه د نیول شویو تورنو کسانو په اړه معلومات لا ورسره شریک شوي نه دي. ملال میوند د روانې دسمبر میاشتې په 10 نیټه په داسې حال کې چې له کوره خپل دفتر ته روانه وه، د نامعلومو کسانو لخوا له خپل موټر چلوونکي طاهر خان سره یو ځای په ډزو ووژل شوه. په دې اړه د سهارګل امیرزی راپور.
په جلال آباد کې د وژل شوی خبریال ملالی میوند کورنۍ د ملالی میوند له وژل کېدو لس ورځې وروسته هم اندېښمنه ده او مطمئنه نه ده چې ولایتي چارواکو دې د ملالی میوند قاتلین نیولي وي. دوی وایي که ولایتي چارواکو د ملالی میوند قاتلین نیولي وای نو باید چې خودلی وای پالنی شکل باندې او محاکمه کړی وای تر څو نورو خبریالانو ژوند خوندي شوی وای. دوی وایي چې ولایتي چارواکي د ملالی میوند قتل او دغه قضیه بابیزه وګڼي نو اندېښمن دي چې ګوندې د کورنۍ نورو غړو ته به هم ضرر متوجه شي. که څه هم د وړمې پنجشنبه په ورځ کله چې ملالی میوند سهار وختي له خپل کوره دفتر ته پلاره وه د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوه، همهغې نه څو ساعته وروسته د ننګرهار والي وویل چې دوی دوه کسان د ملالی میوند د قتل په تور نیولي دي، خو څېړنې بشپړې نه دي او کله چې څېړنې بشپړې شي نو دوی به د ننګرهار ولسونو خبریالانو او د ملالی میوند کورنۍ ته په دې اړه باندې پوره معلومات ورکړي. خو له دغې پیښې سروزی تیرې شوې دي، لا تر دې دمه د تورونو کسانو په اړه باندې پوره جزئیات نه دي ورکړل شوي او د ننګرهار خبریالان او د ملالی میوند کورنۍ غواړي چې دغه مسله جدي ونیول شي او هر څومره ژر چې کېږي د ملالی میوند قاتلین پیدا شي تر څو خبریالان او د ملالی میوند کورنۍ ډاډمن شي او وژونکي معلوم شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، زه نوید خبر کوم د کونړ ولایت د مانونګي ولسوالۍ د دفی جرینه دا شهید الیاس زاهر قاتلی تر اوسه پورې نه دی نیول شوی. د دې کې دولت ډېر زیات پاتې راغلی دی، ډېر قهرمان او ډېر تکړه خبریالو د هلمند لپاره.
دا تاریخ یې مې د هلمند د خبریالانو پر د امنیت پر ساتلو کې د افغانستان حکومت بېخي پاتې راغلی دی، لکه څنګه چې په هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې محمد الیاس زاهر ووژل شو، په ننګرهار کې ملالی میوند ووژل شو او په کابل کې د آریانا تلویزیون خبریال ووژل شو. په دغه برابر دی د اولس ته ولې سپیناوی نه ورکوي؟ دوی باید د دغه خبریالانو عاملینو پیدا کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د کونړ چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې به څلور واړه برېښنا کوټونه جوړ شي. کونړ د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د برېښنا د تولید لوړ ظرفیت لري. له کونړ روح الله انوري راپور راکوي.
د کونړ والی محمد اقبال سید ازادي رادیو ته ویل په کابل کې د اوبو د تنظیم ادارې مشران ورته ډاډ ورکړي چې په کونړ کې به څلور واړه برېښنا کوټونه جوړوي.
د اوبو د تنظیم اداره په پام کې لري چې په کونړ ولایت کې د برق څلور واړه بندونه جوړ کړي چې ظرفیت به یې د یو میگا واټ نه نیولې تر 15 میگا واټ پورې نظر د اوبو سرعت او اندازې ته. د کونړ په مختلفو ساحو کې پلان لري د کونړ خلکو ته د برېښنا سهولت برابر کړي.
والی پر بندونو د کار پیل کېدو او پر هغه د کېدون کې لګښت پاړه څونه ویل، خو ورسره په کړو ژمنو ډاډه وو. د کونړ وسیدون کې وی تل ورسره د اوبو او برېښنا بندونو جوړېدو ژمنې شوي، خو لا تر اوسه هم د کونړ له پریمان اوبو هیڅ ډول ګټه نه ده اخیستل شوې. او که چیرته د والی سره شوي ژمنې عملي شي نو د کونړیانو د عمرونو هیلې به پورا او تورتم کورونه به یې رڼا شي. ذبیح الله لاروی:
د والی صاحب سره چې د کومو څلورو بندونو ژمنې شوې د کونړ لپاره ښه زیری دی، ځکه دغلته ډېرې زیاتې اوبه دي. د کونړ سیند او دام د سیمو په کې خوشې دي، پاکستان ته هیڅ استفاده ترې تر اوسه ونه شوله. خدای دې وکړي چې دغه څلور بندونه چې دي دا رښتیا هم عملي شي او دلته جوړ شي، نه شي چې د مناګي بند تسا شي چې دغه د یو کال پوره کېږي او هماغه سې پروت دی، تر اوسه هیڅ استفاده ترې ونه شوله. خلکو ته لا تر اوسه برق نه دی ورکړل شوی.
په کونړ کې د اوبو د تنظیم چارو مسؤلین وایي د کونړ په سیند کې په اعظمي ډول په یو ثانیه کې 1000 متره مکعب اوبه بهیږي. د دوی په خبره چې یوازې زیانې کونړیانو ته رسیږي او تر اوسه ترې د ځمکو خړوبولو او د برېښنا په برخه کې حکومت کومه ګټه نه ده اخیستې.
د کندوز د یوې نوې تشکیل شوې ولسوالۍ کلبات اوسېدونکي د خپلې ولسوالۍ د فعالیتو او د سړک او نورو اسانتیاوو غوښتنه کوي. په دې اړه له کندوزه اجمل آریان راپور راستولی.
د کندز د کلبات ولسوالۍ وستونکې د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د کلبات ولسوالۍ د کندز له تازه تشکیل شو ولسوالۍ څخه ده چې 15 کاله له منځورېدو څخه تیریږي، او سره له دې چې د دغې ولسوالۍ اداري تشکیلات هم منظور شوی، خو دغه ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د کلبات ولسوالۍ یو وستونکی محمد خان سالرزی وایي چې د عمومي سړک خرابوالی دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
د لارې د خرابوالي په خاطر کرایه هم ډېره لوړه ده. زمونږ د حکومت نه هیله ده چې دغه سړک دغه ستونزې حل کړي، خیر شي تر څو د خلکو دغه ستونزې حل شي.
دوی ټینګار کوي که چیرې دغه نوې ولسوالۍ فعاله شي او هلته د بیا رغونې او پراختیا پروژو په برخه کې کار وشي، نو له امله به د دولت او ولس ترمنځ واټن راکم شي. د دغه ولایت د کلبات ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عبدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دولت او د خلکو ترمنځ چې مسافه پیدا شوې ده عملي کار نشته دی. ټول د کاغذ په مخ امنیت د خلکو ته تامین کی، سرکونه ورته پاخه کی. باید
د کندز دی ولی وان اسمت الله مرادی د کلبات ولسوالۍ د خلکو ستونزې منی وایي چې په نوموړي ولسوالۍ کې شته امنیتي ستونزو د پراختیایي پروژو د پلي کولو مخه نیولې ده.
پروژې لرو د انکشاف په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، د صحت او د زراعت په برخه کې، د تعلیم او د تحصیل په برخه کې په ټولو ولسوالۍ ته دته پروژې لرو، خو د نامنۍ مشکل تر ډېره پورې د دغه پرمختګ مخه ډپ کړې ده.
کلبات د امام صاحب ولسوالۍ له جغرافیا څخه جلا شوې ده، او دغه تازه منظور شوی ولسوالۍ د 10 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري، او د نوموړي ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. د دغه ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو پر بګرام هوایي اډې د پرونی راکټي حملې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. میل او سټار ان سټرایپس ورځپاڼو په دې اړه په لیکنو کې ویلي چې د دې برید په نتیجه کې مرشوبله نه ده پیښه شوې. ورځپاڼو د پروان د والي د ویندوی وحید شاهکار په قول ویلي چې راکټونه پر اډې لګیدلې. د شاهکار په وینا 12 راکټونه په یو نقلیه وسیله کې ځای پر ځای شوی وو چې 15 وټغول شول او نور مخکې تر دی چې وبشتل شي د پولیسو لوري خونسا شول. د پروان د والی وایندی ویلي د دې راکټي برید له کبله د سیمې اوسیدونکو ته مرشوب لنه دا اوشته. په همدې منځ کې د ناټو یو ویندوی ویلي چې د دې برید په نتیجه کې نه مرشوب لا اوشته او نه هوایي اډې ته زیان پیښ شوی دی. په ورستي ورځ کې په کابل شهر کې لشتلشه 2 له همدې تاکتیکا په استفاده راکټي بیردونه وشول او ملکی وګړو ته مرشوب له واړوله. د دغه حمله مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست، خو افغان چارواکي په دې ډول بریدونو کې طالبان تورنوي. طالبانو د فبروري په 9 نیټه له امریکا سره په موافقه کې منلې چې پر بهرنیو ځواکونو او دغه راست لویو شهرونو به بریدونه نه کوي. ملګرو ملتو په خپل آنلاین خبرونه کې د امنیت شورا له لوري د طالبانو خلاف د بندیزونو د څارونکو ټیم د ماموریت پر تمدید لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس امنیت شورا په یو خوله 55 نمبر پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس د هغې ډلې ماموریت 12 میاشتې نور اوږدیږي چې پر طالبانو لګیدلې بندیزونه څاري. د امنیت شورا 15 دایمي او غیر دایمي غړیو چې د طالبانو خلاف د بندیزونو د تمدید د څارنې پریکړه لیک د رایو په اتفاق تصویب کړ. په افغانستان کې د تاوتریخوالو پر زیاتېدو جدي اندېښنه هم ښودلې ده. زمو شخله ازادي رادیو خبري. په پاکستان کې وی محکمه د پښتون ژغورني غورسنګ د یو مشر علي وزیر د حبس موده 15 ورځې نوره اوشته کړی ده. وزیر چې د پارلمان غړی هم دی د مظاهرو په پارونه تورن شوی دی. د پښتون ژغورني غورسنګ یا پی ټی ایم چې د پښتنو د مدني حقونو لپاره مبارزه کوي پر علي وزیر لګول شوی تورونه رد کړی دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ترهګرۍ ضد محکمې پرون د دسمبر په 19 د پارلمان د غړي او د پښتون ژغورني غورځنګ د یو مشر علي وزیر د توقيف موده 1.5 ورځو ته وغځوله. علي وزیر د مظاهرو په پارونه او د دولت پر ضد څرګندونو باندې تورن شوی دی. نوموړی پرون شنبه په الوتکه کې د پاکستان له پېښور ښار کراچۍ ته ولېږدول شو. د نوموړي پر ضد لوراندې په کراچۍ کې دوسیه پرانستل شوې وه او د دسمبر په 14مه پیښور کې ونیول شو. په دغه دوسیه کې ادعا شوې چې علي وزیر لاس ورځې وړاندې د پاکستان د دولت په ضد یوې غیر قانوني غونډه کې ګډون او وینا کړې. پښتون ژغورنې غورځنګ او خپله علي وزیر بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د پښتنو د حقونو د دفاع لپاره د دوی حرکتونه سوله ایز او د پاکستان له اساسي قانون سره سم دي. وروسته تر دې چې د پاکستان حکومت ومنله چې علي وزیر تر عدلي تعقیب لاندې دی، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر فیسبوک خپلو مینوالو ته وینا وکړه او د مظاهرو غوښتنه یې وکړه. له دې سره سم د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ خلک مظاهرو ته راووتل او د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. پر پاکستان سربیره د افغانستان یو شمیر ښارونه هم په همدې تړاو د مظاهرو شاهدان وو. پښتون ژغورنې غورځنګ 2013 کال کې پاکستان کې د شاوخوا 15 میلیونه پښتنو د حقونو د دفاع په خاطر مبارزه پیل کړه. که څه هم د پاکستان حکومت د دوی پر فعالیتونو او د مظاهرو پر خبري پوښښ کړی تنګه کړي، خو دوی څو ځله لویې مظاهرې او غونډې کړي دي. د بشري حقونو د ملاتړ نړیوالو ادارو هم ویلي چې پاکستاني چارواکو د دغه غورځنګ د سوله ییزو مظاهرو او راټولېدنو مخه نیولې او هم یې د غورځنګ پر مشرانو د سفر بندیزونه لګولې دي. دوی وایي پولیسو په خپل سر د غورځنګ یو شمېر غړي نیولي او بندیان کړي هم دي.
لبلی خوا په خوست کې زرګونو کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د نیول کېدو په خلاف لاریون وکړ او د نوموړي د خلاصون غوښتنه یې وکړه. لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د تلیفون د لارې خبرې وکړې او ویل له 2.5 کلونو راهیسې په پاکستان کې هغه کسان نیول کېږي چې لرو بر وطن کې سوله غواړي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شان به ورځ ماسپخین محل زرګونو خوستوالو دی او لاریون پترس کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او مخک غړي علي وزیر نیول کېدل وغندل او دا کار په لارو برو پښتنو کې د سولې او امن لپاره د مبارزې خلاف عمل وباله. دی ولسی لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د ټلیفون له لارې په وینا کې وویل په وروستیو 2.5 کلونو کې نه یوازې علي وزیر بلکې په پرله پسې توګه هغه کسان نیول کېږي چې لارو بر وطن کې سوله غواړي.
دا یو جنگ دی، دا د یو جنگ مسوځي، دوی ته د یو جنگ نه اور ور لګېدلی دی. نو د دې مړونه هم په یو ځای کېږي، د دوی سره راټولول د دوی په دشمن بد لګي. هم هر څوک چې د پښتنو په اتفاق خفه کېږي
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپلو خبرو کې پر نړیوالو همغږ وکړ چې په دې خاوره کې د جګړې د بندېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره مرسته وکړي. خوستی ځوان قادرشاه انصاري لاریون ته په خپلو خبرو کې وویل
نن لارو بر ټول ولس منظور پښتون ده، علي وزیر ده، محسن دوار ده، ته به اوس پښتنو ته حقوق ورکوي.
د وزیرستانیو کډوالو یو تن مشر جمشید مسید بیا په خپلو خبرو کې د لاریونوالو ګډون وستایه، خو وی ویل چې دا ډول مهمو مسایلو لپاره باید د خلکو ګډون او حضور نورم پراخ شي.
مشرم بیرا شوی دو، تر سرم کونډا شوی دو، مشمونم یتیمون شوی دی، یم باوجود میشنن غلی نوستی.
دی علی وزیر دی نیول کېدو په باب د سین پولیس ویلی چې په نوموړي د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې شوی دی، خو غورځنګ بیا دا تور ردوي او وایي د سوله ییزو او قانوني لارو په واسطه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مخکمه د علي وزير د نیول کېدو په ارتباط په خوست او نور ولایتونو کې د مظاهرو په ارتباط راپورونه درلودل. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم د سر موضوع همدا ده، د پاکستان حکومت د علي وزير د توقيف موده وغځوله. د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په دې ویبپاڼه کې دغه راز نور مطالب دي. په جګړه کې د وشل شویو کونړي ځوانانو کورنۍ څه غواړي، بل عنوان دی په غزنی کې د ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو او ښاروالیو ټاکنو نیټه اعلان شوه. افغانستان غنی د سولې لومړی پړاو پرمختګونه دی له خلکو سره شریک شي. دا هغه موضوعات چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې تفصیل وستلی شي. اوس 8:30 دی، پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا وزارت د 4000 ټولګیو د جوړولو په برخه کې د یونیسف او طالبانو په موافقه کې شامل نه دی. د دې هوکړې خبره په کابل کې د یونیسف چارواکو آزادي رادیو ته وکړه او ویل په دې هدف دوه کاله د طالبانو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو ځل بیا د جګړې لشکلو خو د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اوربان غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد تیر ماخوستن په څو ټویټونو کې لیکلي، افغانان باید له نړیوالو سره په ګډه د ناچاودو مهماتو په وړاندې مبارزه وکوي چې د ماشومانو او لویانو ژوند وژغورل شي. نوموړي د غزني په ګیلان ولسوالۍ کې د بوړمې ورځې برید خندلی او هغه تیریستي عمل بللی دی. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې څلور ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د کورونی چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چاودنه پرون ماښام د بلخ ولسوالۍ پر لویه لاره د یوه شخص شوي ماین له کبله شوې ده. له بلې خوا د پکتیا د پولیسو ویان حیات الله نظامي وایي وسلوالو تیر ماښام لومړی په یوه موټر ډزې کړي دي او په هغه کې درې تنه وژلي دي. په بریتانیا کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدا سره په یو وخت صدر اعظم اعلان کړی دی چې د کریسمس په مناسبت راټولېدنې باید دوام ونه کړي. بوریس جانسن پرون په یوه تلویزیوني وینا کې وویل په لندن ښار او د دغه هیواد په یو شمېر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانیستلې اړین نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې په روسیه کې وروستۍ دوی کنسلګرۍ بندې کړي او یوازې په مسکو کې سفارت پرېږدي. او د امریکا ولسمشر په متحده ایالاتونو کې وروستي سایبری بریټ او دغه اغیز کم اهمیت وباله، خو په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسیا په دې بریټ کې لاس لري او کنه. ډونالد ترامپ پرون په خپل ټویټر باندې لیکلی وو په جالي رسنوي کې سایبری حق کول تر ډیره له واقعیت لري وي. هغه لیکلی هر پیشه چې کیږي اول پکې د روسیې یادونه کیږي، خو په خبره دا احتمال هم شته چې د چین کار وي. زموږ له ازادي راډیو اورید، ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همه مطالب لوستل شي ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ د وی پانی پته ده. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماشام ترو په منځني چپه دوله شپږ نیو او په یو شمېر شارونه کې په اف ام 3.15 چپه اوریدای شي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. دا اونۍ په دې موضوع غږیږو چې ځوانان څنګه بهرني سکالرشپونه ترلاسه کولای شي.
مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې 2% څنګه ده
د سکالرشپونو لپاره څه ډول غوښتنلیک ولیکل شي.
په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای
کړي. او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي
تاسو باید وکولای شي. دا موضوع تحلیل کې ټول پښتون چې دوی تاسو نه کړی دا تاسو په کې جواب کې.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو مدمی وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونې د موضوع په اړه راپور لرو چې همایون هیواد را اوروي.
هر هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانیږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبجنامو کې دغه پروسیجر پرمخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه یې ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دی ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزې وې او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزې وې. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوه خورته چمتوم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانانو ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره یې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستري بورس ته ووتلم هغلته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه د یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. دا بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غوړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کیږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه تلفات ډېرو یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نه شي کولای او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې لپاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟ دا چې ځوانان څه ډول کولی شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي، سکالرشپونه ته څه ډول غوښتنلیکونه ولیکل شي او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد په افغانستان کې د چیوننګ یا د انګلستان د سکالرشپونو د بنسټ له مشر شعیب ابراهیم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
رحیم صاحب، ډیر ځوانان دي چې هغوی غواړي بهرني بورسونه یا سکالرشپونه ترلاسه کړي، خو که یو څوک غواړي دغه سکالرشپونه ترلاسه کړي کوم معیارونه باید ولري، کومې وړتیاوې ولري؟
هر بورسیه پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا که تاسو د چیوننګ پروګرام ته اپلای کوئ، ماسټرې دپاره هغه تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې دي چې هغه هېڅ تجربه نه غواړي، فرق کوي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسې باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې او یا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیه پروګرام مونه پدې کې هم کم دسی سختی نه لري چې څومره باید سلنی. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده هغه د انګریزي ژبې ده. تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثر د ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پوښتنه کوي، نو ماته زه ورته مې چې انګریزي څنګه ده، ماته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبې باندې حکم یا ساقلن دومره وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو چې یو مقاله ولیکي، تاسو او دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکل شي. بل دا ده چې بعضې بیا معیارونه لږ ډېر سختي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسټري پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسټري برنامې اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کوي چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده، په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره لدې چې ډېر دنیا نه درېدل، ډېر زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي، نو په دې باندې پانګه چونوش کې دي چې د الله زیات فعال شي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی. مثلا که تاسو نه دا پختل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري، نو اکثر غوښتن لیکونه چې رديږي په دغه پختنې کې رديږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتون کې موین یا وزیر شمه. که سید موین وزیر شي به خبره نه ده، لوی فکر ده سید څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلای. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او کچیر واقعا زه دغه زده کړې وکم زه کولای شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي، سکالرشپ رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لري، تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول پاړه کو غږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لند ځوابونه غواړي، څلور ځواب سوال نه وي کنه، هغه ډیر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي،
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتن لیکونه غواړي، نو د غوښتن لیکونو خپل نمرې وي، نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا په دې معنی چې سم په غوښتن لیکونو کې تاسو نه غوښتي دغه پښتنې سنا سره تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نو ورسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلې خو معیاري امتحان نه، داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي، پریکټیس وکړي، ځان ورته آماده کړي، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړي، په دې کې څلور ځواب جواب سوالونه د ګرامر په اړه په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع در کې تاسو هغه لند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکلو کې مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کې خپل مضمون شروع کې ختم کې او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دا تاسو پکې جواب کې بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړی تاسو وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کې او داسې جملې جوړ کې چې مفهوم ولري نو فرق کې امتحانونه خو د شاچ انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی خو د پاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي تربیه خو وخت ولري
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپل خلاټ کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري
السلام علیکم دا ډیره مشهوره خبره ده چې ځوانان د ویټولنې د ملا د تیر حیثیت لري دا غو شمیرو د مخې چې د افغانستان حکومت وړاندې کوي د افغانستان لنیمایي زیات وګړي ځوانان دي خدا افغانستان ځوان قشیر لډیرو ګلو ډګ زړه لري او له همدې کبلې ډېرې مجبور شوی چې کډه په سر کړی او افغانستان د باندې ووسی دا په ټوله کې د وطن لپاره خبر نه دی چې ځوان قوی د نورو د خدمت لپاره پردی پیټي په سر ګرځوي خو اصلي خبره دا ده چې ولې د ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوي نه کیږي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي او بل اخره دلته سشت چې یو ځوان پر ځلو نخلوي او لکډوالۍ تیر شي د نن حقیقت څه د خبرونه د کډوالۍ د نړیوال ورځ په مناسبت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ پر موضوع راڅرخي د نن ملمامي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د فرهنګي او رضاکارو ځوانانو رئیس لایق شاه زدران صاحب دی زه امید زهین معلم زدران صاحب تاسو هم بحث د ستړي مشي خراغ لاس
مننه تاسو زمنده تشکر ډیر مننه
علیکم سلام زما لمړی پښتنه دا چې ولې لا هم د ځوانانو ترمنځ دا فکر شته چې غیر قانوني کډوالۍ یا افغانستان او تل د ستونزې او حل لار ده
موږ تاسو کدل ته وګورو جرمل صاحب دلته په افغانستان کې د افغانستان د نیمای نه زیات نفوس ځوان دی او دا ټولنه چې جوړوي ځواني جوړي تقریبا ایمار چې کوم دي سلور شپه ته د نفوس افغانستان ځوان دی په دلته موږ تاسو وګورو په دا سلويخ کال جنگونه بیا دا شل کال جنگونه دلته په افغانستان کې اخته دی او جنگ کیږي نو دغه په وجه سره زیات ځوانانو دغه فکر وي او هغه وی چې خارج ته لاړ شو په خارج کې ژوند وکړي بلکې دلته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې په دولتي اداراتو کې هغه استخدام چې کوم تشکیل دی هغه دومره زیات نه دی چې یعنی هغه تقریبا د وی سروې مطابق سلور سوا سلور لکه ځوانان د کار بازار ته وځي نو هغه استخدام دومره زیات نه دی په پرایویټ سکتور کې دومره هغه استخدام هغه نشته چې د ځوانان استخدام کې او بعضی ځوانان بیا داسې فکر کوي چې اوس خارج ته کزل اړشم نو په خارج کې به الته زماج ون ډیر خوې هو موږ تاسو ګورو وینو تقریبا د شپګونه تر 15 میلیونو پورې افغانان په خارج کې ژوند کوي چې په دغه کې اکثریت ځوانان دي او په ټوله نړۍ کې تقریبا 2.5 میلیونو نه زیات وګړي چې کوم دي هغه کډوال دي د مختلفو هوادونو چې په کډوالۍ ژوند کوي د خپل هوادونو نه تللي دي نو اصلي د دوی هغه فکر او دغه دی چې دوی وایي چې په خارج کې به زموږ ژوند چې کوم دي ډیر خوشي او متاسفانه موږ تاسو وینو شهیدان دي دغه خبرې یو چې په زیاتره هوادونو کې چې دوی د مزلې کوي په کچکی ډول باندې خارج ته ځي نو اکثریت ځوانان زموږ تاسو هغه خپل ژوند دی لاس ور
اوس د ځوانانو چارو معینت د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړی دی هدا قلم د ځوانانو لپاره په ځانګړي ډول باندې ساسو ریاست چې فرهنګي برخه ده او تر ډیره پوری د تبلیغاتي څنګه د ځوانانو چارو معینت تاسو ته ګرځي چې ځوانانو ته د افکار پیچکاري کې هدا قلم چې افغانستان وتل د حل لار نه ده ستاسو لاس راوړنه په دې برخه کې سیدی او ک لاس راوړنه لري بیا ولې لا هم دا ګراف پورته دی
نو لکه موږ تاسو ته معلوم دا چې په دغه برخه کې زیاتره د ځوانانو په برخو کې مسولیت موږ لرو، خو په دغه برخه کې مختلف ادارات دي، وزارت خانې دي لکه د کډوالو چارو وزارت دی یا نور داسې ادارات شته په دولت کې، مو په دولتي مؤسسات هم شته، ملل متحد په دغه برخه کې یو غټه برخه لري چې د کډوالو په برخه کې کار کوي. موږ د دغه دولتي اداراتو سره ناستې کړې دي او ناستې ورسره کوم، په راتلونکو کې د ملل متحد سره په دغه برخه کې ناستې کړې، او داسې خصوصي سکتور کې هم د بعضې تجارانو د خلکو سره موږ ناستې کړې دي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه دلته برابر شي. په د کډوالۍ په برخه کې مختلف مؤسسات موږ تاسو دلته په افغانستان کې لرو چې دغه سره د ځوانانو چارو معینیت رهبري او د ځوانانو چارو معینیت په دغه برخه کې کار کړی دی. په ورته ډول موږ مختلف سیمینارونه او ورکشاپونه د نورو مؤسساتو سره په ګډه جوړ کړي دي چې هماغه ځوانانو ته ورکړی شي. نو دغه برخه کې ځوانانو چارو معینیت خپل مسؤلیت ادا کړی، خو دغه کافي نه دی. انشاءالله په راتلونکي کې موږ په نړیواله ټولنه باندې او په مختلفو اداراتو باندې غږ کوو چې په دغه برخه کې موږ مشترکاً کار وکړو، او دغه مشکل ته چې یو اساسي او بنیادی مشکل دی، اوس دا کډوال چې هلته خارج ته ځي موږ تاسو وینو په دغه کې ماستر په سطح باندې، لیسانس په سطح باندې، په ډېر غټه سویه باندې تعلیم کړی وي خارج ته ځي، نو دغه لپاره د اساسي او بنیادی حل د پیدا کولو لپاره مشترکاً کار ته ضرورت دی چې یو قوي همغږي د اداراتو ترمنځ
چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول باندې هغه مربوطې ادارې چې په دې برخو کې کار کوي تر ډېره ملاتړ پر دې باندې وي چې نړیوال باید مرسته وکړي، او یا هم د بهرنیو لارې یو څه ترلاسه شي چې دغه بهیر راکم شي یا کمزوره شي. داسې هم په دې وروستیو کې تر سترګو شول چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول یو شمېر هېوادونو سره هوکړه لاسلیک کړه چې دغه ځوانه قوه بېرته راوګرځي افغانستان ته، اما عملاً بیا هم دغه ګراف راټیټ نه شو. ولې لا هم د بل پر هیله باندې دغه چارې محدود دي، خپل اولی فعالیت نه تر شروع کیږي چې هر اقل اندغه ګراف راټیټ شي؟
ګوره، یو خدغه ده چې ځوانانو چارو مینیت لکه موږ د ادارې د ځوانانو چارو مینیت د ځوانانو نمائندګي په افغانستان کې کوي. ما مخکې تاسو ته د خپل موضوع د ځوانانو چارو مینیت فعالیتونه چې په مختلفو برخو کې موږ په ټولنیز او سیاسي تاثیر او په نورو برخو کې چې موږ سره راپ لري او په دغه برخه کې موږ کار کوو، نو په دغه برخه کې موږ د پرایویټ سکتور سره ما درته وایو چې موږ ناشته ور سره کړی دی، او موږ غواړو چې دغه د مختلفو تجارانو سره د خلکو سره موږ کینو چې بنفسه خلک وي، چې موږ په خپل دغه ورتیا پیدا کو چې په خپل فکو باندې ودرېګو یو څوک په افغانستان کې. خو په دغه برخه کې موږ تاسو ګورم د نړیوالې ټولنې شت ضرورت دی په دغه برخه کې، ځکه چې په نړۍ کې زموږ تاسو ما درته وی چې 15 ته 16 میلیونو پورې زموږ تاسو وګړي آلته په هغه کې ژوند کوي په خارج کې، نو د نړیوالې ټولنې موږ ته ضرورت دی. په دغه مورید باندې انشاءالله پراتمونکي کې موږ د افغانستان د وزارت خارجه د محترم وزارت سره په دغه اړه باندې موږ مخکې مناسب ور سره کړیو، پراتمونکي کې مناسب ور سره کوو چې هغه ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې بندیان دي او په مبسونو کې دي دغه د پارلارې چارې موږ لټو او
راخلاص شي. شاید بخنه غواړم اساس خبره ما پرې کړی، یو ځوان دلته د پاتې کېدو لپاره حد اقل یو وختنه دا ولري چې لګ تر لګ داسې یو کار ولري چې ورزنې چارې مخته ولاړ شي. د ځوانانو چارو موینیت که څه هم دا ډیر شاید لوی پیټه وو سی او یا هم یا لوی اجمنه وو سی چې موږ وایو چې ټول ځوانانو ته کار پیدا کو، خو حد اقل د دې په خاطر باندې چې لګ تر لګ د یو شمیر ځوانانو لپاره غلګ اسانتیا به رامنځ شي، په دې برخه کې لاس راوړنې سي؟
په دغه برخه کې موږ د مختلفو لکه ټولنیزو چارو مسولیت لري چې په دغه برخه کې کار پیدا کړي د خلکو لپاره. د دوی سره موږ دوامدار ناستې کړې، کمیټه ور سره لرو، د کمیسیون د اصلاحات سره موږ تاسو شاهد دي خبرې او چې بزرګونو بستونه اعلان ته لاړل د مرکز او ولایتو په سطح باندې، یا په نورو برخو کې پرایویټ سکتور کې استخدام د ځوانانو کیږي او ځوانان په کار کیږي. ما درته وایم چې څلور لکه ځوانان یا 4 لکه کسان په افغانستان کې هر کال د کار بازار ته وځي، نو هغه دومره استخدام موږ د خپل وس مطابق کار کړی دی او زحمتونه میستلې دي، او پراتلون کې کدا کافي نه دي. پراتلون کې کوم زمونږ ناس به دوامدار وي د پرایویټ سکتور سره، د مختلف دولتي اداراتو سره، او په دا باندې به موږ جامع کار کوو، کار پکو په دا باندې روانم دي. موږ غوره پالیسی د ځوانانو لرو، ورته ډول باندې ستراتیجی د ځوانانو موږ لرو، تر اوسه پورې د کابینې نه هغه تصویب شوی نه دی. موږ کوشش ته غوړو چې هغه تصویب شي، په دغه تصویب سره به د ستراتیجی کې کله د ځوانانو ملي ستراتیجی دا تصویب شي، ډېر زیات ځوانانو ته به کاري زمينه برابر شي، او مختلف سکتورونه کا داخلی دی او کا خارجی دی په دغه برخه کې به انویسټمنټ وکي، سرمایه گذاری به پکې وکي، او ځوانانو په هغه وضعیت کې به یو څه نه بدلون راشي.
زدران صاحب کله تاسو زه پښتم چې په 1399 کال کې چې محدود میاشتې پاتې شي دا کال پاتې ورسیږي، د دې موینات سره لا سره وړنې څه دي د ځوانانو لپاره؟
د ځوانانو لپاره موږ په دغه برخه کې په مختلفو ولایتو کې په مختلفو برخو کې تخنیکی کورسونه په ولایتو په سطح باندې جوړ کړي، سیمینارونه مرته جوړ کړي، د آگاهۍ برنامې مرته جوړې کړي دي، د پانتونونو تم په زرګونو ځوانان په تحقیق معرفي کړي دي، په سکالرشپو باندې معرفي کړي دي، د سپورټس په برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په نورو برخو کې موږ زیات کارونه ورته کړي دي، او په دا 14 کال کې به انشاءالله نورې دوامدارې ښې برنامې موږ د ځوانانو لپاره ولرو، او کوشش هم دغه دی چې آگاهۍ په مختلفو مخدره موادو په برخه کې، یا د کډوالۍ په برخه کې، یا په نورو برخو کې آگاهۍ ځوانانو ته ورکړی شي، د نورو مؤسساتو سره او د نورو اداراتو سره په دغه برخه کې موږ زیاتره کار وکړو. خو موږ په نړیواله ټولنه باندې زه بیا هم کوم، او په مختلفو مؤسساتو باندې هم کوم چې د ظرفیت لوړولو لپاره چې موږ بعضې برنامې لرو په دغه برخه کې د ځوانانو سره مینیت سره زیات کومک وکړي، او زیاته مرسته ورسره وکړي چې موږ د ولسوالیو په سطح باندې، ولایتو په سطح باندې، کلي بنډو په سطح باندې مختلفو برنامې، ګټورې برنامې موږ د ځوانانو لپاره ولرو. په دغه برخه کې موږ مختلفې طرحې لرو چې ګټورې طرحې دي د ځوانانو لپاره، خو د نړیوالې ټولنې په دغه برخه کې زیات ضرورت دی چې موږ سره مالي تمویل وکړي حکومت.
زدران صاحب، غیر قانوني کډوالۍ د ځوانانو ته څومره اندېښمن کړي یاستئ؟ که دا لړۍ دوام وکړي په افغانستان کې به د ځوان قشر یا هغه ځوان قوه چې په دې هېواد د جوړېدو لپاره اړینه ده، فکر نه کوئ چې یو ډول ناهیلي به پکې رامنځته شي؟
نو په دغه برخه کې خو موږ ته د ځوان ټولنه چې په کومه هېواد کې ستون ولري، ځکه چې د ملي تیر یې هغه دی، ځوان ټولنه د هېواد د ملي تیر دی، نو په دغه برخه کې موږ ته ضرورت دی چې ځوانان دلته پاتې شي په افغانستان کې، او ځوانانو د پاره هغه امکانات او هغه څه چې په کار دي باید ورته پیدا شي. خو ناامني او اقتصادي فقر دلته زیات دی. په دغه برخه کې جلال احمد جمهور رئیس هم د افغانستان حکومت هم جدي دی چې په دغه برخه کې کار وکړي، او زیاته توجه که موږ ته وګورو افغان دولت هم ځوانانو ته کړې او ښځو ته کړې ده. نو په دغه برخه کې به ان شاء الله زموږ کارونه مخته روان دي، ځوانان دي دلته په افغانستان کې پاتې شي، د وطن به موږ تاسو جوړو، ځوانان به افغانستان ځوانان به جوړوي.
ډیره زیاته مننه زدران صاحب،
تاسو نه ډیره مننه کوم، تشکر ډیره.